دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدونکو السلام علیکم هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه ماښامنۍ پښتو خبرونه پیل شوه لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیسته
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنی چارو وزارت ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې د سولې د ټینګیدو لپاره د تاوتریخوالي کمیدل ضروری دي. د پاکستان پوځ وایي د ټاکل شوی حکومت او د اساسي قانون ملاتړ کوي او ترکیه دایشي بندیان خپل اصلي هیوادونه ته استوي.
قدرمن اوریدونکو په خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته پر پورتونه کې دا حمله رچې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي سیمته د زلمی خلیلزاد وروستی سفر د سولې د هڅو سره تړاو نه درلود.
چې د خلیلزاد راتګ افغانستان ته د سولې په اړه باندې کوم خاص خبره نه درلودله.
د دې او نورو رپورټونو ترڅنګ دا رپورت هم لري چې د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د حکومت پر ضد مظاهره دوام لري. خو اوس په دې سات خبرونه عاشق الله رحیمزی او زشافی سردار تستو وایو.
السلام علیکم. اول د افغانستان لاند خبرونه اوري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنی چارو وزارت ځنګړی استازي زلمی خلیزاد چې تیر ونې دوه ځلې کابل ته تللی و د خپل سفر په پایته رسیدنه وروسته په افغانستان کې د تلپاتې سولې د ټینګېدو لپاره د تاوتریخوالي کمیدل ضروری بللې دي. په کابل کې د امریکا د سفارت په اعلامیه کې ویل شوي دي چې خلیزاد تیر ونې کابل ته د خپلو سفرونو پر ترڅ کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په ګډون د پخوانی چارواکو د مدني ټولنو د استازو او دینی علمانو سره کتلی دي او د هغوی سره یې د خپل ماموریت په اړه غږېدلی او د سولې د بهیر په اړه یې د هغوی نظریات هم اوریدلی دي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي له څه باندې 1,900,000 بایومیتریک معلوماتو څخه څه باندې 1,800,000 بایومیتریکي معلومات د اعتبار وړ دي او پاته نور یې د تکراري تصویر د ګوتې د تکراري نشان او تکراري سټیکر پر اساس باطل اعلان شوي دي. د دغه کمیسون یو کمیشنر اورنګزیب د شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل
منګه نن نسلکه او نه ویزره او درې سو درې دیرش بایومیټریکی معلومات لرل چې هغه نه اتل نسلکه او درې څلوېغ زره یو سل یو معتبر دي او متبقي نور غیر معتبر دي چې څو اتیا زره کیږي. نو دغه دومره بایومیټریکی اطلاعات باطل شوي دي او متبقي نور ټول معتبر دي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویلي چې د روانې میاشتې په 28مه نیټه به د جمهوري ریاست د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې اعلانوي.
د پکتیکا د سراوزی په ولسوالۍ کې د سرک د غاړې د ماین په چاودنه کې وو ملکیان وژل شوي دي. د دې ولایت امنیت قمندانۍ ویان شاه محمد آریان امریکا غږ ته وویل چې چاودنه نن سهار د سراوزی ولسوالۍ د سلطانو په سیمه کې په یو سراج په یو سراچه موټر شوې. هغه وویل په موټر کې وکسان سپارول چې څلور دی و کورنۍ غړي ول او ځای پر ځای ووژل شول.
د تخار ولایت د درقد ولسوالۍ د طاهرانو په کلی کې د ابتدایي ښوونځي پر ماشومانو د سړک د غاړې د ماین په چاودنه کې نه ماشومان وژل شوي دي. د تخار د والی ویان جواد هجری امریکا ژغته وویل نن سهار کله چې ماشومان له ښوونځي څخه رخصت شوي په سړک کې شخصوي ماین پر چاودېدلې دي او په نتیجه کې د شپږو تنو ماشومانو جسدونه د پیژې په ځای کې موندلي او د درو تنو نور جسدونه ورک دي. هغه وایي چې د درقد ولسوالۍ د طاهرانو کلی اوس د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې دي نو ځکه دوی د پیښې ځای ته هیئات نسي استولی.
د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د شنګهای همکاري د سازمان په 13مه غونډه کې د ازبکستان په تاشکند کې ویلي دي چې هیواد د ترهګرۍ سره د مبارزې په لومړۍ کرخه کې جګړه کوي او د دغه سازمان د غړو هیوادونو نه وغوښتل چې د ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د لاس په کار شي او د افغانستان ملاتړ دي وکړي.
افغانستان در خط اول مبارزه با تهدید تروریسم فرامرزی و بین المللی قرار دارد. نیروهای دفاعی افغانستان با مجموعه از گروه‌های داعش
شغلی عبدالله تنگار وکړه چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره هڅې روانې دي او دغه هڅو بریا په افغانستان کې داخلي اجماع او د افغانستان د سولې بهیر کې د داخلي هیوادونو مرسته ته اړتیا لري.
په داسې حال کې چې د پاکستان د حکومت د مخالفو ګوندونو په لسګونو زره کسان په اسلام آباد کې په مظاهرو بوخت دي، د دې هیواد پوځ وایي د ټاکل شوي حکومت او د اساسي قانون ملاتړ کوي. د خبر تفصیل د سمیع الله جلال زست خواري.
مظاهره کوونکو د عمران خان له حکومت څخه چې یو کال تیر شوی غوښتي دي چې د یک شنبه ورځې پورې له کاره ګوښه شي. خو د پاکستان د پوځ ویان جنرال آصف غفور ویلي چې موږ په قانون او اساسي قانون باور لرو او موږ په دیموکراتیکه توګه د ټاکل شوي حکومت ملاتړ کوو، نه د یو ګوند. د پاکستان د حکومت مخالف ګوندونه وایي د عمران خان حکومت غیر قانوني دی او پوځ یې شاته ولاړ دی، خو پوځ په سیاست کې د دخالت تورونه رد کړي او ښاغلي خان هم د کاره د ګوښه کېدو په هکله د مخالفینو غوښتنه رد کړې ده. له بلې خوا د اعتراضونو مشر مولانا فضل الرحمن په اسلام آباد کې خپلو په زرګونو ملاتړو ته په وینا کې وویل چې د دولتي تاسیساتو سره مخامخ کېدل نه غواړي، خو په پوځ یې غږ کړی چې خپل ناپېلیتوب وساتي. د پوځ ویاند آصف غفور ویلي چې ښاغلی رحمان باید پوه شي چې پوځ بې طرفه و او باید چې په سیاست کې ښکېل نه کړی شي. سمیع الله جلالزی، امریکا غږ، واشنگتن.
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه اوریا. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي د ژمي په رسیدو سره د بوسنیا په کمپونو کې د کډوالو ژوند د سختو خطرونو سره مخ دی. مرسته رسوونکو ادارو د چارواکو څخه غوښتل شوی دی چې د دوګجک کم دی وتړي او پناه غوښتونکو کې د منظمو ځایونو ته انتقال شي.
سیمایز چارواک وایي چې د سوریې په شمال ختیځ کې د سوریې د دیموکراتیکو پوځیانو او هغو ملیشو ترمنځ نښته روانه ده چې ترکیه یې ملاتړ کوي. امریکایي چارواکي وایي چې دوی د سوریې د دیموکراتیکو پوځیانو او ترکیې ترمنځ د جګړو د بندېدو او د اوربند د مراد کېدو لپاره کوششونو ته دوام ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د جمعې په ورځ له خپل ترکی سیال مولود چاوش اوغلو سره په یوې ټلیفوني مکالمه کې د اوربند په درناوي ټینګار کړی دی.
بل پلاو د ترکیې د کورنۍ چار وزیر سلیمان سویلو ویلی دی په پام کې لري چې د داعش د ډلې ټول بندیان خپل اصلي هیوادونه ته ولیږي. ښاغلي سویلو چې نن یې خبریالانو سره خبرې کولې اروپایي هیوادونه د خپلو هغه دباوو په وړاندې په بې مسؤلیتۍ تورن کړل چې د داعش په لیکو کې جنګېدلي دي او اوس د ترکیې ځواکونو سره بندیان دي. د ترکیې د کورنۍ چارو وزیر وروسته له هغه دغه انتقاد وکړ چې اروپایي هیوادونو ترکیه د دغو پخوانیو جنګیالیو د ساتنې او د هغوی د دوستیو د ارزونې په چارو کې یوازې پرېښوده.
سلګونو زره عراقیان د بغداد په تحریر څلور لاره کې د حکومت پر ضد د اعتراض لپاره راټول سوي دي. د جمعې په ورځ ګڼو خلکو بیا له خپلو شعارونو سره د اصلاحاتو غوښتنه کوله. یو شمیر مظاهره کوونکو د ایران پر ضد نارې وهلې چې په عراق کې له ځینو سیاسي ګوندونو نږدې اړیکې پالي.
د مالی حکومت وایي وسلوالو د هیواد په شمال کې په یوې نظامي پوستې برید کړی دی. لږ تر لږه 350 اسکر او یو عام کس یې وژلی. د مالی د مخابراتو وزارت وایي 10 اسکر په برید کې ژوندي پاتې دي او زیاتوي چې وضعیت اوس د حکومت په کنټرول کې دی.
د امریکا د کالیفورنیا په ایالت کې د اور د را کابو کولو لپاره د اور وژنې د مامورینو مبارزه دوام لري. چارواکي وایي چې د لاس انجلس په شمال کې 3200 هکتار ځمکه سوځېدلې ده. د وینو چورا په ولسوالۍ کې بیا 8000 کسانو ته امر شوی چې له خپلو کورونو څخه ووځي. که څه هم چې په ځینو سیمو کې د اور د پراخېدو مخه نیول سوې ده، خو چارواکي وایي چې اوس هم خطر شته او شاید د باد په زیاتېدو د اور لمن پراخسي.
او وروسته خبر دا چې د اسرائیل په جنوبي سیمو کې د فلسطینیانو د لسو راکټونو له پرېوتو وروسته د اسرائیل جنگي الوتکو نن سهار په غزه کې د وسلوالو په مرکزونو بمباري کړې ده. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه اوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. درنو اوریدونکو، د هم د خبرونې لومړی رپورت. د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي سیمې ته خپل سفر پای ته رسولی. د چارو کارپوهان وایي زلمی خلیلزاد د افغان چارواکو سره د بندیانو په تبادله خبرې کړې. اجرایه ریاست وایي که د بندیانو خوشي کېدل د واقعي سولې د ټینګېدو سره مرسته کولی سي، نو ملاتړ ورڅخه کوي. په دې هکله پام وکړئ د اکرام شینواري رپورټ ته.
په کابل کې د امریکا سفارت په ویلامه کې ویلي چې د افغانستان د پخلنې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد سیمې ته خپل روسیې سفر د جمعې په ورځ پای ته رسولی دی. د امریکا سفارت په ویلامه کې ویل شوي چې تیر اونۍ ښاغلي خلیزاد کابل ته دوه ځلې په سفر کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی، اجرایه رئیس عبدالله، د پخواني حکومت چارواکو، مدني ټولنې او د دیني عالمانو له اصحاب سره په جلا جلا کتنو کې هغوی ته د خپل ماموریت په هکله معلومات ورکړي او هم یې په افغانستان کې د سولې ټینګېدو په اړه د هغوی نظریات اوریدلي. دي. په اعلامیه کې راغلي چې ځنګړي اساسي پر دې ټینګار کړی چې د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د یو سیاسي جوړجاړي ملاتړ کوي او د تاوتریخوالي کمیدل د تلپاتې سولې د راوستلو لپاره ضروري ګڼي. ښاغلي خلیلزاد د اکتوبر په 15مه مسکو کې د افغانستان په اړه د چین، روسیې او پاکستان له سالو سره په څلور اړخیزه غونډه کې تر ګډون وروسته په یو نه اعلان شوي سفر لومړی کابل او بیا اسلام آباد ته ورغلی و. افغان حکومت کابل ته د سفیر خلیلزاد سفر د افغانستان د امریکایي پانتون د دوو سازانو د خوشي کېدو لپاره د امریکا د هڅو یو برخه ګڼلې ده. د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب تیرونی کابل کې خبر اعلان ته ویل چې کابل ته د سفیر خلیلزاد روسیې سفر د سولې هڅو سره تړاو نه لري.
دا چې د خلیلزاد راتګ افغانستان ته د سولې په اړه باندې کوم خاص خبره نه درلودله، دوی یو واضح منډیټ لرلو او هغه دوه نفر پروفیسوران چې د حقانی په شکنجه کې د هغوی د رهایي په هکله باندې غوښتل چې د همکاري غوښتنه وکړي.
د افغانستان د اجرای ریاست چارواکي وایي چې سفیر خلیلزاد د اجرای رئیس عبدالله سره په کتنه کې د افغانستان د سولې په مسله هغه سره خبرې کړې. د اجرای ریاست مرسیال وایان امید میسم امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې که چیرې د طالب بندیانو خوشې کېدل په افغانستان کې په واقعي ډول د سولې ټینګېدو سره مرسته وکړي نو اجرای ریاست یې ملاتړ کوي.
هغه اقدامات چې د بین الافغاني ډیالوګ زمینه برابره وکړي ښایي د افغانستان حکومت ځینې پریکړه وکړي. دا مسایل هم یو بحث دا کچيري دا بس واقعي او باثبات او باعزت سولي د ترسيدو مونږ ته کومک وکي مرسته وکي مونږ وکولای شو په دې مسالم باندې یو تصميم ونیسو.
د افغانستان د چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې سفیر خلیلزاد کابل کې د ملي یووالي د حکومت د مشرانو سره هم د بندیانو په تبادله او هم د سولې په مسله خبرې کړې. د سیاسي چارو یو کارپوه خلیل الله صافي امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې د سیخکاری چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی امریکایي پانتون ته دوه سازانو خوشی کېدو په بدل کې د طالب بندیانو خوشی کېدو ته چمتو نه دي.
په رسمي مذاکراتو کې هم علاوه د سولې د مذاکراتو نه د طالب پلاوی او امریکایي پلاوی ترمنځ په دوحه کې سوله په دې مورد خبرې شوې دي. مخکې هم ډاکټر صاحب خلیلزاد د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نه غوښتنه کړې وه، دلته دغه غوښتنه رد کړې وه ځکه افغان ولسمشر غواړي چې د بندیانو تبادله د بین الافغاني مذاکراتو د ایجنډا برخه واوسي.
د افغانستان د امریکایي پانتون یو امریکایي استاد کیپن کینګ او یو بل استرالیایي استاد ټیموټی ویکس د 2018 کال د اګست په اومه په کابل کې طالبانو د وسلوالو ډلې لخوا برابطه شوې. خلیل الله صافیه وایي چې طالبانو د افغانستان د امریکایي پانتون دغه استادانو د خوشی کېدو په بدل کې د افغان حکومت له زندانونو څخه خپل 15 بدیان خوشی کول غواړي.
امریکایي پانتون استادان چې دغه تبادله د نسقانی عبدالرشید عمری، ملالی خان او دولس تر نور طالب زندانیانو چې هغه د افغانستان د دولت اسارت تعلیمي کو باندې خانه کې دي.
د مخه په کابل کې سیمې د رسنیو د طالبانو سرچینو د معلوماتو نو مخې ویلي چې طالبان د امریکایي پانتون د استادانو د خوشی کېدو په بدل کې د افغان حکومت له زندانونو څخه د خپل اتیاتانو بندیانو خوشی کېدل غواړي. تر اوسه په خپل د افغانستان د پخلاین لپاره د امریکا ځانګړي استازي د بندیانو د تبادله په مسله خبرې نه دي کړې. افغان حکومت هم د دوه استادانو په بدل کې د طالبانو لخوا د هغوی د بندیانو د خوشی کېدو د شمیر او د هغوی نومونه نه دي څرګند کړي. طالبانو هم په رسمي ډول په دې اړه تبصره نه ده کړې.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې لږ څه باندې 1,000,000 او 9,000 بایومیتریکي معلوماتو څخه د درملوک شرکت له څیړنو وروسته شاوخوا 6,800 بایومیتریکي اطلاعات باطل کړي دي. نور حال زموږ د خبریالي لیمینی یزي په رپورټ کې واوري.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې لڅ باندې 1,900,000 بایومیتریکي معلوماتو څخه 1,900,000 بایومیتریکي معلومات د اعتبار وړ دي او پاتې نورې د تکراری تصویر، تکراری غټې ګوتې د نښان او تکراری سټیکر پر اساس باطل اعلان شوي دي. د دغه کمیسیون یو کمیشنر اورنګزیب د شنبې په ورځ وویل
مونږ نن نسلکو نهوی زره او درې سو درې دیرش بایومیټریکی معلومات لرل چې هغې نه اتلس لکه او درې څلوېښت زره یو سل یو معتبر دي او متباقي نور غیر معتبر دي چې څو اتیا زره کیږي. نو دغه دومره بایومیټریکی اطلاعات باطل شوي دي او متباقي نور ټول معتبر دي.
لا آزاد او عادلانه ټاکنو څخه د سر بنسټ مشر یوسف رشید امریکا غږ ته وویل چې د ټاکنو کمیسیون ځینې پریکړې نه دي وروسته شوي او د دې کار لپاره وخت اړتیا لیدل کیږي.
جزئیات او هغه مشخصات تر اوسه پورې دقیق شوي نه دي، یعنی دوی ټیم کار کوي چې هغه په محلونو مرکزونو باندې هغه معلوم کړي چې کوم مرکزونه دي، کوم محلونه دي، کوم مرکزونه دي، بیا په کوم ولایت کې دي. یعنی دغه نیمګړتیاوې او کمښت پکې لیدل کېږي. نو فکر کوم چې یو ورځ ورته کمشنر وویل چې دوی وخت اړتیا لري ترڅو دا تفکیک کړي او بل هغه دوی بیا شمېره او تفتیش په ولایت کې پیل کړي. نو معلومیږي چې وخت نور هم پکار ده تروس پر معلومات په مجموعي ډول باندې شخصي، اما تفکیک باندي نه ده شوی ده.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویلي چې د روانې لړم میاشتې په درویشتمه نیټه به د جمهوري ریاست د ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلانوي. دا په داسې حال کې ده چې د جمهوري ریاست له ټاکنو څخه څه باندې یوه میاشت تیریږي، خو لا هم د دغو ټاکنو پایلې نه دي اعلان شوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
در نوریدونکو تاسو مخکې په خبرونو کې هم واورېدل چې د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د حکومت پر ضد د لسګونو زرو خلکو مظاهره دوام لري. د مخالفو ګوندونو مشرانو صدر اعظم عمران خان ته د استعفا لپاره دوه ورځې وخت ورکړی دی. په دې اړه نور معلومات زموږ له همکار وحید الله فیض څخه واوري.
لارین کوونکی په دغه ځای کې پاتې کېدو لپاره تیاری نیسي. په لسګونو زره کسان د جمعې په ورځ د هیواد له ګوټ ګوټ نه اسلام آباد ته رسیدلي دي. دوی د حکومت مخالفین دي. د دغو مظاهرو مشري جمعیت علماء اسلام کوي چې په پاکستان کې مدرسې هم لري. پلویان وایي هر څه چې پیښیږي د خپل مشر تر شا ولاړ دي.
موږ پوره چمتو یو که یو کال یا شپږ میاشتې وي دلته پاتې کیږو. هغه څه به وکړو چې زموږ مشرې وایي. د هغه په امر موږ هر څه کوو. حکومت کولی شي اوکې بهوونکی ګاز وکاروي، په ډنډو مو ووهي او یا موږ ونیسي. موږ چمتو یو چې خپل ژوند ورکړو.
مولانا فضل الرحمن د ادارو بې طرفي غوښتي او پوځ ته خبرداری ورکړی چې د فاسدو واکمن تر شا ونه درېږي. د پاکستان د پاوز ویان آصف غفور دغه خبرې په جواب کې ویلي چې مولانا باید دغه ادارې مشخص کړي که د هغه مطلب پاوز وي پاوز بی طرفه دی.
که موږ دا احساس وکړو چې ریاست له دغه غیر قانوني حکومت څخه ملاتړ کوي، نو موږ بیا دوی ته دوه ورځې مهلت ورکوو. له هغه وروسته بیا موږ د خپلې خوښې کار کوو.
مولانا فضل الرحمن غواړي چې صدر اعظم عمران خان په کور کینی. د خان تورن کړی چې د هیواد اقتصاد له منځه وړي او تیرې ټاکنې غلا کړې دي.
25 جولای 2018 کو
د 2013 کال د جولای 15 ټاکنې جالي وي. موږ یې پایلې نه منو او نه د جوړ شوی حکومت منو.
د پاکستان دوه مهمو ګوندونو د پاکستان پیپلز ګوند او مسلم لیگ نواز شریف هم له دغه مظاهره کوونکو سره یو ځای شوي دي. حکومت ادعا کړی چې دا ټول کارونه یو چل دی ځکه د دغه ګوندونو مشران په فساد تورن دي او له محکمې ځان پټوي.
له فساد څخه د پټېدو دا لومړی لاریون دی. په نړۍ کې ټول خلک د فاسد حکومت پر ضد لاریون کوي او دلته دوی لاریون کوي چې فاسد مشران وژغوري.
حکومت ته له خبرداري وروسته فضل الرحمن دانی دی ویل چې عمران خان که استعفا ونه کړي دوی به څه کوي. ټاکل شوی نن د مظاهره کوونکو د رهبرۍ کمیټه غونډه وکړي ترڅو راتلونکې تګلاره وټاکي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. په امریکا کې یو قضیه د هغه هیواد د بهرنیو چارو له وزارت څخه غوښتي چې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د اوکراین د جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکي د تلیفوني مکالمې نور یادښتونه خپره کړي. دغه غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې کانګرس تیره اونۍ د جمهور رئیس ټرمپ د استهزاء یا عزل کولو رسمي تحقیقات منظور کړل. ټرمپ دا هر څه یوه دسیسه بولي. نور جزئیات په رپورټ کې واوري.
د کانګرس د دیموکراتانو لخوا د ازل کېدو د تحقیقاتو په دوام د فدرالي محکمې او قاضي د جمعې په ورځ د امریکا خارجه وزارت ته حکم وکړ چې د جولای په 15مه د ولسمشر ټرمپ او د اوکراین د ولسمشر د ټلیفوني مکالمې خلاصه او یا هغه مشخصه رسمي اعلامیه خپره کړي. په واشنگتن کې فدرال قاضي کریستوفر کوپر خارجه وزارت ته د نومبر تر 22 وخت ورکړی چې اسناد د امریکا د څار بنسټ ته چې د عامه سب د قانون لمخي حقوق ته د لاسرسي لامل داوا پرې شوی وسپاري. نانسی پلوسی او ګنشمیر دیموکراتان په دې باور دي چې ترامپ له خپل مقام څخه ناوړه ګټه پورته کړې او پر اوکراین فشار اچولی څو د هغه د سیاسي رقیب جو بایدن پر تحقیقات وکړي.
مون قسم کړی چې د اساسي قانون ساتنه او دفاع وکړو او دا هغه څه دي چې له پامه نشي غورځېدای. مون په دې سترګې نشو پټولی کله چې د ولسمشر رفتار د تحقیقاتو او څېړنو وړ دي.
دا سازو د مجلس جمهوریت غختون کې بیا د تحقیقاتو په وړاندې یو موټی دي او جمهوریت غختون کې مشر کیوین مکارتی وایي دیموکراتان هڅه کوي چې د ټرمپ د 2016 کال د ټاکنو بریا لمنځه یوسي.
دیموکراتان هڅه کوي چې جمهور رئیس په جرم تورن کړي ځکه دوی ویره لري چې په ټاکنو کې نشي ماتولی. دا زما خبره نه ده، دا هغه بل اړخ ته زما د همکارانو یعنی دیموکراتانو خبره ده چې په دریو مختلفو وختونو کې د مؤاخذه کېدو غوښتنه کړې.
جمهور رئیس په ټویټر کې د مؤاخذه کېدو د رایګیری په وړاندې خبرګون ښودلی، هغه یې دسیسه بللې او له واک څخه یې د لرې کېدو په هدف د هر ډول هڅې څخه د خوندي پاتې کېدو تعهد کړی دی.
د مولر دسیسه وشوه، د روسي دسیسه وشوه، هر اونۍ ماته دسیسه جوړیږي. زه وایم د دې اونۍ دسیسه څه ده؟ دوی په ټاکنو کې موږ ماتولی نشي. دوی هڅه کوي په پخوانۍ طریقه موږ مات کړي، کوم چې ډېره خنه ده. دوی د بدو کسانو وړله ده.
The resolution is adopted. دا ستاسو د مجلس رای گیری د ازل کېدو د تحقیقاتو د پروسې د دوام پیل ګڼل کیږي.
دا قوانین به په علني شکل د شهادت ورکولو د راتلونکو پړاوونو ترنګوالي تنظیم کړي او خلک به په دې پوه کړي چې د تړلو دروازو تر شا څه پېښ شوي دي.
کارپوهان وایي دا پروسه ممکن ډیر وخت ونیسي.
In the House of Representatives
د استادو په مجلس کې به ممکن څو میاشتې وخت ونیسي. دا د پروسې پیل دی که موضوع د بحث لپاره سنت راجی شي، کوم چې د سنا مشر ویلي که مؤاخذه وشي نو دا کار به وکړي. دا به ممکن یو یا دو میاشتې نور وخت ونیسي. بناً دا به احتمالا راتلونکي کال ته وغځیږي.
ټاکل شوې ده د ازل کېدو د تحقیقاتو په لړ کې د شهادت ورکولو علني غونډې د رواني میاشتې په وروستیو کې پیل شي. سمیع الله جلالزاید، امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15، د انټرنیټ لارې pashto.voa.com.
په خوست کې د دوو قبیلو ترمنځ د ځمکې د مالکیت پر سر در اتیا کلنه لانجه او شخړه پای ته ورسېده. د خوست والی دا ډول لانجه او شخړې د حکومتداري او پرمختیايي کارونو په مخ کې تر ټولو لوی خنډ بلل دي. په دې باره کې زموږ خبريال ابراهیم رحیمی رپورت لري.
د خوست ګربز ولسوالۍ د نصرالدین او بوريخیل قبیلو ترمنځ د ځمکې د ملکیت پر سر د غلانجه او وسلوال شخړې په ترڅ کې چې څه باندې اتل سیزه دوام کړی، یو شمیر کسان وژل شوي او ټپیان شوي هم وو. د تیرو څو میاشتو په موده کې منځګړي قومي مشران تر پر لپسې هلو ځلو په دې بریالي شول چې دواړو قبیلو ته د ځمکې حدود معلوم کړي. دوی نن د یوې غونډې په ترڅ کې پریکړه ورته واوروله. قومي مشر جنت خان منګل:
کوم جانب د فیصله خلاف ورزی او سرغړونه وکړه، د مدایانو د واک او اختیار لیکلې سند به پر عملي کیږي او موږ دواړه جانب مدایان په پورته لیکل شوی سند باندې قناعت لرو.
په ټولیز ډول په خوست کې د سبا باندې شلو قومونو او قبیلو ترمنځ د مالچارونو د ملکیت پر سر لانجې شته چې کله ناکله په وسلوالو شخړو او وختي او یو شمیر کسانو ته مرګ ژوبله هم اړولې ده. د خوستوالی محمد حلیم فدایی چې د یادو دوو قبیلو ترمنځ د لانجې د هواري پریکړې اورولو غونډې ته خبرې کولې، دا ډول لانجې د حکومتوالۍ او پرمختیايي کارونو په مخ کې تر ټولو ستر خنډ وباله.
چې چیرته قومي شخړه ده هغه د بحثازۍ مخه نیولې. هوایي ډګر که موږ مثال ورکوو، لس کاله وځنډید. صنعتي پارک مشکل همدغه و. که موږ دولس مکتبونه لرو چې پکې مشکل ده، همدغه قومي مشکل ده. که موږ د شپږو کلینیکونو مشکل ګورو، همدا مشکل ده. که د برق د سټیشن وارداتي برېښنا د راوستو مشکلو معنی همدغه معنی وه.
د دغه ولایت پخوانیو حکومتي چارواکو هم د ځمکو د مالکیت پر سر لانجې او وسلوالې شخړې د دولتي حاکمیت او پرمختیايي کارونو په مخ کې تر ټولو ستر خنډ بللی و. په ولسی جرګه کې د خوست خلکو استازي ډاکټر موسی خمرین له آشنا راډیو سره په خبرو کې پر حکومتونو نیوکه وکړه چې ګوندې د ځمکو د تثبیت لپاره یې کوټلي ګامونه نه دي اخیستي.
یو خدا دی چې په ټوله کې دولت د ځمکو او غرونو ځان څښتن بولي، په داسې حال کې چې مختلف نظامونه تیر شوی دی، نه خلکو ته خپل حدود ټاکلی دی، نه د مالی اسناد ټولو ته توضیح کړی دی، او نه تر اوسه پورې عدلی او قضایي ارګانونه په دې توانیدلی دي چې دوی ته هغه خپل حدود وټاکي.
په تیرو څو کلونو کې په دغه ولایت کې د یو شمېر نورو قبیلو ترمنځ هم د مالچارونو د مالکیت پر سر لانجې حل شوي دي. قومي مشر محمد علي خان زدران د دې لانجو د هواري لپاره د جرګو مرکو پر رول ټینګار لري.
علاوه د شریعت او قانون اور په خپل هم په داسې مسایلو کې ډېر مهم رول لوبوي شي. که نور ستونزې په خوست کې وي، همدغه د دغه اور فناناتو په چوکاټ کې حل شي، فکر کوم ډېره ښه نتیجه به ورکړي.
په دې ولایت کې د قومونو او قبیلو ترمنځ د ځمکو د مالکیت په سر لانجې او وسله والې شخړې اوږده سابقه لري. دا پدیده نه یوازې د قومونو ترمنځ د نفاق لامل شوې، بلکې د حکومتدارۍ پر وړاندې هم جدي ننګونه بلل شوې.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. د افغانستان د ملي دفاع وزارت د سیګار تازه راپورټ ردوي چې په کویل سوي په تیرو اتو میاشتو کې د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو په مرګ ژوبل کې زیاتوالی راغلی دی. په دې باره کې پام وکړئ. د رحیم ګل څاروان راپورته.
ملي دفاع وزارت د سیګار د ادارې راپور ردوي، وایي چې دا راپور په حقیقتونو ولاړ نه دی. سیګار ویلي چې د روان میلادي کال د جون له لومړۍ نیټې بیا د اګست تر یو دیرشمې نیټې پورې د افغانستان په امنیتي ځواکونو کې 15% کې مرګ ژوبله د تیر میلادي کال د همدې مودې په پرتله زیاته شوې ده. سیګار دا هم ویلي دي چې 15% کې دا مرګ ژوبله د امنیتي ځواکونو په دفاعي حالت کې وه. د ملي دفاع وزارت بیا له سیګار سره دا نه مني، وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د خالد د عملیاتو له پیلولو سره جوخت له تدافعي حالت تهاجمي حالت ته اوتی دي. د ملي دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی وایي سیګار راپور واقعیتونو سره تړاو نه لري او د ادارې ورسره د راپور جوړولو په وخت کې اړیکه نه ده نیولې.
په اتو میاشتو کې موږ وتوانېدل چې 14 ولسوالۍ د دښمن له تصرفه آزاد کړو، او په دې موده کې نسبت د پخوانه سره دی چې زموږ عملیات شدید شوي دي، وسیع شوي دي، ولی بیا هم زموږ د دفاعي امنیتي ځواکونو تلفات نسبت د پخوانه ډیر کم شوي دي.
خو د نظامي چارو کارپوهان بیا وایي چې جون، جولای او اګست درې واړه هغه میاشتې دي چې معمولا په افغانستان کې جګړې ګرمیږي او تاوتریخوالی زیاتیږي. نظامی کارپو جنرال دولت وزیری وایي چې سږ کال په همدې دریو میاشتو کې جګړو شدت موندلې وو.
یو ګرمه و، جګړې ډېرې تیزی وي، ډېرې زیاتې وي. دویم د سولې خبرې هم وي او دلته د ټاکنو خبرې هم وي. تاسو ګورئ چې طالبانو اعلان کړی و چې موږ ټاکنو ته اجازه نه ورکو په افغانستان کې، کوښښ کوو د دې مخه ونیسو، نو هغو جګړو ته لاس واچو. او بله خبره دا وه چې د سولې خبرې هم وي، طالبان په دې فکر باندې چې موږ به ډېر امتیازات لاسته راوړو ډېرې جګړو ته لاس واچولو. دفاع وزارت هم کوښښ کولو چې د جګړو مخه ونیسي، نو معنا دا ده چې دې کې حتما تلفات رامنځته کیږي.
سیګار د افغانستان په بیا رغونه کې د امریکا د څار اداره ده او په افغانستان کې د امریکا د لګښتونو تفتیشونه کوي. د ادارې څو وارې وړاندې هم په افغان امنیتي ځواکونو راپورونه خپره کړي دي.
قدر مون اوریدونکو، د خبرونې په پای کې پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد چې تیر اونۍ دوه ځله کابل ته تللی وو، د خپل سفر تر پای ته رسېدو وروسته یې په افغانستان کې د تلپاتې سولې ټینګېدو لپاره د تاوتریخوالي کمیدل اړین بللی دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي له څه باندې 1,900,000 بایومیتریکي معلوماتو څخه څه باندې 1,800,000 بایومیتریکي معلومات د اعتبار وړ دي. د پکتیکا د سروزی په ولسوالۍ کې د سړک د غاړې د مین په چاودنې کې 9 ملکیان وژل شوي دي. د تخار ولایت د درقد ولسوالۍ د طاهرانو په کلي کې د ابتدایي ښوونځي پر ماشومانو د سړک د غاړې د مین په چاودنې کې 9 ماشومان وژل شوي دي. د افغانستان د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله د شانګهای همکاریو د سازمان په 13مه غونډه کې د ازبکستان په تاشکند کې ویلي چې هیواد یې د ترهګرۍ سره د مبارزې په لومړۍ کرښه کې جګړه کوي او د دغه سازمان له غړو هیوادونو څخه یې غوښتي چې د ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې دې لاس په کار سي. او په داسې حال کې چې د پاکستان د حکومت د مخالفو ګوندونو په لسګونو زره کسان په اسلام آباد کې په مظاهرو بوخت دي، د دې هیواد پوځوایي د ټاکل سوي حکومت او د اساسي قانون ملاتړ کوي. د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسیدل، خو د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري.